سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې چې وایي تاجکستان ته اوښتي افغان سرتیري بیرته پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
د دغو ځواکونو 300 تنه راستنه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
په روانو شرایطو کې د تبلیغاتو پر اهمیت د افغان چارواکو ټینګار.
له منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویدن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلي دي.
او په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو د یوازیني مرکز مالی ستونزې.
ډېره کمه بودیجه نشو کولی ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
په دې سهارنۍ خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه: د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته یې په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې کړې. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11مه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزاکوال چې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یوه خبری کنفرانس کې د کندهار ولس ته دا ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور، باتور، مېړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زودګذاره دي.
ملي اردو منلې ده چې تېره یکشنبه د کندهار له پنجوایی ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د میل میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکپي ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسنی مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د ثالث بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېږو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی د برلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکچیانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او ورسره د با مفهومه خبرو اترو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. د نړیوالو 50 اوور لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهم تمریناتي کمپ پرون په کابل کې پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کمپ کې به شاوخوا 28 لوبغاړي د کورنیو او بهرنیو روزونکو تر نظر لاندې په بیلابیلو برخو کې تمرینات وکړي.
په دې تمریناتي کمپ کې به لوبغاړي په توپوهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي پیاوړتیا برخه کې د نړیوالو او کورنیو روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات ترسره کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره درې پنځوس اووره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. په همدې حال کې کرکټ بورډ د شل اووره لوبو لپاره راشد خان د لوبډل مشر په توګه ټاکلی دی. لازدی رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي د برېښنا د پرچاوۍ علت دا دی چې تقاضا ډېره ده خو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی، او همداراز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامدارې برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تېرو ورځو کې کړېدلي دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د یوه بلمقته خبریال د توقیف موده شپږ میاشتې تمدید کړه. په همدې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشي کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسیپینکو په نوم د خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سیمفروپول سیمه کې تر دسمبر میاشتې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په شک نیولی. یسیپینکو د ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې لپاره کار کاوه. او د اروپا د ملتونو جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووځي. د بیګانۍ مسابقې په شپېتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا، او لوبه یو یو مساوي شوه. خو بالاخره په پنالټي شوټونو کې ایټالیا وتوانېده چې لوبه دوه څلور وګټي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه یولس نیمې بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټونکی به را روانه یک شنبه د کابل په وخت د شنبه په یولس نیمو بجو او به خیر د کابل په وخت د شپې په یولس نیمو بجو له ایتالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني، او د دو دورو اتل فرانسه چې د اتلولۍ دعوه یې درلوده سکل آن تر کوارټر فاینل هم ونه رسېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ویش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ویش. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 5.3 دیرش. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 نه ویش.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه چې د 2021 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي دي. په وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سېشنبه په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
د دغه ځواکونو 300 تنه راستنه شوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای شوي دي. ځینې چې له ولسوالیو وتلي وه اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغوی چې تاجکستان ته پناه وړې وه بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد ښار د دفاع لپاره راوستل شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې وه چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامله وه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دی ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وایي په روانو جنگی حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحد لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوي د څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو حالاتو کې رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته پام د مخکې تګ غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
په افغانستان کې د رسنیو د ښه او قانونمند نشرات په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلي، حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ او د ښځو وزارت لوی سرنولی او د خبریالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وایي په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نوموړی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نفر،
هر یو چه په هر ځای کې یو، په هر رول کې چه یو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل هیواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسؤلیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې لټولو رسنۍ غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانه شي. محمد قاسم حلیمی وایي منبر او رسنۍ کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له منبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعاتو او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت ته اشاره سره وایي له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنۍ ثبت دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه، 430 راډیوګانې، 1409 شپېته چاپي رسنۍ او 119 خبري اجانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وایي چې افغان حکومت په خپله د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مسکه قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کرده. رسانی که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې په رواني جنگي حالاتو کې د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوې نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عدلیې، د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو پرون په یوه غونډه کې په روانو حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تېښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپلو کورو د خلکو تېښته شاید د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد امیری له قوله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهنیزې ځمکې سوځلې او خلک یې خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې سي. ورسته په مقاله کې راغلی چې په شمال کې د ګڼو ولسوالیو سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړي چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې که د هیواد ته نه وای اوښتي وژل کېدل. ګارډین ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوي افغان قومندان ته خبر ورکړي د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقالې دا خبره د بګرام هوایي اډې د نوي قومندان جنرال اسدالله کوهستاني له قوله لیکلې ده، خو مقالې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سوني لګیټ له قوله لیکلي چې وایي له بګرامه د نوی ځواکونو د وتلو موضوع له افغان مشرانو سره هماهنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایي اډې څخه یې کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو دا چپاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندې و چې ورغلل او د بګرام هوایي اډې ودانۍ چور او تالان کړې. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبرې کی د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د شبه تاسو ازادي راډیو اوري د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډیدلي دي. د مرستندویه ټولنه چې په افغانستان کې له شپږ نیم زرو زیات کارکوونکي لري هر کال تر 2 میلیون ډیرو افغانانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او تر 70,000 زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. ولسمشر اشرف غنی طالبان او د دې ډلې بهرنی ملاتړ کوونکي په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو ګرم بللې دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپلو ځنډول شویو فعالیتونو د بیا پیل اراده لري.
د وروستیو ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته ناامنۍ پکې زیاتې شوې دي په لن مهاله توګه باندې د منګه فعالیتونه درېدلی دي او فعالیتونه متاثر شوی دي. خو بیا هم منګه حالات او وضعیت ته پکتو او د حالات او وضعیت په ارزونه سره ژمنې او خپل فعالیتونه برته شروع کو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم کچېری کوم سیاسي تغیرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅکله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
شغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیات یې کړه چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په ولسوالیتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته روغتیایی اسانتیاوی برابروي او تر 80000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابر سویو شوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایی خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینې تویدنې مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت یې واوري. کله چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ زما مرکه مو په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینې تویدنې مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پیښولو ژمنه کړې ده. لکه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,60,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي.
25 کلن محمد اګل د ناړې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنګونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پښه معلوله شوې وه د بم په واسطه باندې. یو جوراب دپاره تر کابله پورې مونږ تلي هر چا راباندې راځي نو دغه 2-3 زره روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نمدسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونورانو نه مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودروي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنګ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې تاریخ بل 4 کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګې وي تاغه مونږ دلته راوړو پاغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل، کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، به هم بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پښې سمې شوي دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات یې کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکي بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویر سلنه راکم شوي دي.
د یو دیرشتم اگست 2000 نہ تردی دما دپو دجویستون جو لکبل چی دغه یو ډیر رقم اندازه بودیجا مخفول خدماتو ته ادامه ورکړی دا. ولی په اوسنی حالاتو کې په ډیر رقم بودیجا موږ نشو کولای چې د کونړ افغانستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا 6000 کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې زما همکار سید سامي عباس په دری ژبه د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي او له هغه مخکې د ژوند رنګونه یو بله کیسه درته وړاندې کوو. خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قماندان سره خبرې کړي. ینس ستلتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته یې په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپلان مهاله ده. ښاغلی میرزا کوال چې د پوځ لوی درستیز هم ورسره و پرون په یوه خبری کنفرانس کې د کندهار ولس ته دا ډاډ ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیزالله فضلي هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی فضلي د با مفهوم مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو د منځګړتوب غوښتنه هم وکړه. د نړیوالو 50 اوور لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهم تمریناتي کمپ پرون په کابل کې پیل شو. ټاکل شوی چې پر روانه سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره 350 اووره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې د افغانستان ملي لوبډله وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوی وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې د یو بلمخته خبریال د توقیف موده د 6 میاشتو لپاره تمدید کړه. تام دې حل کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبريال د خوشی کېدو لپاره لاریون وکړ او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیر شپه ایتالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته وځي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه 11:30 بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي.
د ژوند رنګونه نوم احمد جاوید د زمانانو د مدني چار فار
څومره وخت کې دې برخې کار کوي
زما تقریبا یو کار کې چې په دې برخې کې کار کوم
په دې یو کال کې مو ځوانان ته کوم کار نه کړی البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او هغه ته شوراګانې جوړو دغه یې امانګي کوو دغه یعنی راغونډ چې سره یعنی کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي او همدارنګه دوی هلته هغه خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو
دا مشکلات چې دوی ویلي بیا دا مشکلات تاسو چیرته رسوي چا ته رسوي
دا مشکلات به موږ راغونډو بیا په دې باندې بحث کوو بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې دوی ګور مشکلات لري نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس ګریوان دي هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس ګریوان چې دوی یعنی دندې نه لري
دا خبره هم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي څه وادي به شوي کوم نشي
دغه موضوع خو موږ دم د ځوانانو چارو د مهنت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخې کې دوی یعنی مسولیت لري بیا دغه ترڅنګ مو دا هغه اړوند ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخو کې چې دوی وړتیا لري یا چې هغه لیسانس یې کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په هغه اړوند وزارت مو دوی هغه انومان مو وړه او همدارنګه دوی لیسونه مو وړه چې دوی هغه خلک هغه اړوند وزارتونه کچیر بدن دی لانی نو حق اولیت به دغه هم دغه ځوانان هم د اړوند وزارتونه دوی کچیر مر سره مانګي وو کینو دا به ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونه کینو بیا به ونه شي نو ان شاء الله موږ خو جلات روس پر دې زه خوشبین نو چې همدغه اړوند وزارتونه دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار